د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی وته ز مجاهد جواد يم پسر ک پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو ته د امریکې ملګرو ملتونو د اسلامي همکاري د نړیوال سازمان او پاکستان په ګډون مخکنیو افغان ولسمشرانو هر یوه ښاغلي اشرف غني او حامد کرزي هم غبرګون ښکاره کړی او په دې اړه یې شدیده اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډی شرمن په لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په ځواکمنتیا باندې ټینګار شوی او ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ویلی. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو ته د امریکا ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ د نړیوال سازمان او پاکستان په ګډون مخکنیو افغان ولسمشرانو هر یو ښاغلي اشرف غني او حامد کرزي هم غبرګون ښکاره کړی او په دې اړه یې شدیده اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته 4 ورځې تیرې شوې وې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي یا سکولونه بند ساتل شوي وو او د افغانانو په ګډون ټولې نړۍ ملرله چې دا ښوونځي به ژر پرانستل شي، خو طالبان وړ مورز د نجونو پوهنتونونه او پرون په کابل ښار کې لومړني ښوونځي هم بند کړل. د ښځو او نجونو پر تعلیم بشپړ بندیز ته په افغانستان او نور نړۍ کې توند غبرګونونه مخې ته روان دي او دا د طالبانو د حکومت یو ظالمانه او غیر انساني اقدام ګڼي. مخکېنی افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار ستونزه ډېره جدي ګڼلې او وایي په 21مه پیړۍ کې د نجونو پر تعلیم بندیز د جنسي توپیر تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. بل مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو پر بندولو ژوره خواشیني څرګنده کړې او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د ملي ګټو او د اوسنی او راتلونکو نسلونو د سوکالۍ لپاره د نجونو پوهنتونونه ښوونځي او تعلیمي ادارې ژر پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډی شرمن په لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په ځواکمنتیا باندې ټینګار شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شروع چهارشنبې په ورځ په یوې خبرې شبې اعلامیه کې راغلی چې وینډی شرمن د پاکستان په وروستۍ او ترهګریزو بریدونو کې د خلکو په وژل کېدو باندې خواشیني او غمرازي څرګنده کړې. په بیان کې وړاندې راغلي چې دواړو مشرانو په پاکستان کې د وروستۍ او سیلابونو څخه د ژغورنې د روانو عملیاتو په جنیوا کې د جنوري په 9 نیټه د موسمي بدلون په اړه جوړیدونکې غونډې باندې هم خبرې کړې. بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو همدارنګه په اقتصاد، انرژي او د چاپیریال په اړه همکاري باندې هم خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر او بلاول بوټو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او جنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو روانو بندیزونو او هغو هلو ځلو په اړه هم خبرې کړي چې طالبان باید له افغانانو سره کړې ژمنې پر ځای وساتي. امریکا د شروع چهارشنبې په ورځ د ایران د لوی سرنوال او مهمو پوځي مشرانو په ګډون په ایرانی چارواکو باندې د محسا امینی د مړینې پر سر د راپارېدلو لارینونو د ځپلو له امله بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دوی د ایران په لوی سرنوال محمد منتظری باندې بندیزونه لګولي چې د دوی په وینا په سپتمبر کې محکمو ته داسې لارښوونه کړې وه چې نیول شوي لارونکوونکي دې په سختو سزاګانو باندې محکوم کړي. همدارنګه د خزانه وزارت ویلي چې د ایمین صنعت زمان فرا په نامه په هغه ایرانی کمپنۍ هم بندیزونه لګول شوی کوم چې د ایران پولیسو ته وسایل او داسې ذریعې موټر جوړوي چې د ګڼو ګڼو په ځپلو کې ترې کار اخلي. واشنگتن همدارنګه د ایران د انقلابي ګارد پورې تړلو د بسیج مقاومت د ځواکونو په دوو مهمو چارواکو باندې هم بندیزونه لګولي کوم چې د لارینونو د ځپلو لپاره ګمرل شوی. د بشري حقونو څارونکي وایي چې په ایران کې د محسا امینی د مړینې پر سر پر راپارېدلو لارینونو کې تر 500 زیات کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي. او ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. دا په اوکراین باندې د روس د یرغل راهیسې بهرني هیواد ته د زیلنسکی لومړنی سفر دی. دواړه مشران به له یو بل سره تر خبرو وروسته یوه خبري غونډه ولري او ماښام به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ژورنالیستانو ته ویلي چې د دواړو مشرانو خبرې به د جګړې په ډګر باندې د لا زیات پرمختګ لپاره په ژورو ستراتیژیکو برخو څرخي. هغه وویل ولسمشر بایډن به فرصت نه په ګټي اخیستلو سره یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې امریکا نه یوازې په تیرو وختونو کې له اوکرين سره مرسته کړې بلکې نن به هم کوي او پراتنونکي کې هم تر هغه چې ورته اړتیا وي. که څه هم زلنسکي د جګړې د پایل راهیسې تر اوسه پورې له هیواد څخه د باندې نه وتلې، خو د هیواد دننه یې ډیر سفرونه کړي او د نهه سې شنبې پورځې په ختیځ کې د بخمود له ښار څخه لیدنه کړې چیرې چې د دواړو لوریو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. زلنسکي به وار وار له امریکا او نورو څخه غوښتي چې هوایي دفاعي سیستمونه د ورته ورکړي چې پرې د روسانو لخوا د توغندۍ او ډرون بریدونو مخه ونیسي. واشنگټن ته د زلنسکي له رسیدو څخه د مخه امریکا له اوکراین سره د $1 بلیون په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي دفاع پر مختللي پیټریاټ توغندۍ او بیټري هم پکې شامل دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو ته د امریکا، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري د نړیوال سازمان او پاکستان په ګډون مخکنیو افغان ولسمشرانو ښاغلي اشرف غني او حامد کرزي هم غبرګون ښکاره کړی او په دې اړه یې شدیده اندېښنه څرګنده کړې. بل لورته رپورټونه وایي طالبانو پرون د نجونو ابتدایي یا لومړني ښوونځي هم بند کړي دي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته 416 ورځې تیرې شوې وې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند ساتل شوی وو او د افغانانو په ګډون ټولې نړۍ تمه لرله چې دا سکولونه به ژر پرانستل شي، خو طالبانو وړم ورځ د نجونو پوهنتونونه او پرون په کابل ښار کې لومړني ښوونځي هم بند کړل. د کابل ښار د نجونو د سکولونو استادان وایي طالبانو د نجونو لومړني ښوونځي هم بند کړل او دوی ته امر وکړ چې نور سکولونو ته ورنسي. په کابل کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي یو ښوونکی د نوم نه ښولو په شرط ویل دیرش کاله زده کوونکي روزلی دي، خو وایي طالبانو دا او د دې نورې همکارانې له سکوله وشړلې او ورته ویل چې نورې پر کور کښېني. د ښځو او نجونو پر تعلیم بشپړ بندیز ته په افغانستان او نورو نړۍ کې توند غبرګونونه مخې ته را روان دي او دا د طالبانو د حکومت یو ظالمانه او غیر انساني اقدام ګڼي. مخکنی افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار ستونزه ډیره جدي ګڼلې او وایي په یوویشتمه پیړۍ کې د نجونو پر تعلیم بندیز د جنسي توپیر تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. ښاغلی غنی د چهارشنبې یا شورو په ورځ پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلی په اوسنیو حالاتو کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان په همغږۍ سره پرې وخت لدی هغه د ښځو د تعلیم او د کار د حق موضوع ده. اشرف غنی وایي د اوسنۍ حاکمې ډلې د دغه شان ناوړه پرېکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغو افرادو، عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره یې په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعایه کوله چې دا خلک بدل شوي او د نویو حالاتو په اړه یې پوهه زیاته شوې ده. اشرف غنی دغه افراد، عناصر او بنسټونه یاد نه کړل چې د پرې تور لګولی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندا محمد ندیم د دسمبر پر 6 په خبره کړي هدایتنامه کې د طالبانو سرکاري او شخصي پوهنتونونو ته امر کړی و چې تر بل امر پورې د نجونو تعلیم وځنډوي، خو د دې سبب یې تر اوسه نه دی ویلی. بل مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو پر بندولو ژوره خواشینه ښکاره کړې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې د افغانستان د ملي ګټو او د اوسني او راتلونکو نسلونو د سوکالۍ لپاره د نجونو پوهنتونونه، ښوونځي او تعلیمي ادارې ژر پرانیزي. د حامد کرزي په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی د هیواد پرمختګ، آبادی او ځان بسیاینه د دې خاورې د هر بچی، نجونو او هلکانو په تعلیم او زده کړو پورې تړلې دي. ښاغلی کرزی وایي د تعلیم مخنیوي نه یوازې د افغانستان ترقی او هوساینې ته زیان رسوي، بلکې دا هیواد به د لا ډېرې مجبورۍ، بېوزلۍ او پردو ته له ډېرې محتاجۍ سره مخ کړي. د افغانستان په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مخکینی مشر ډاکټر عبدالله وایي تعلیم د ټولو افغانانو بنیادي حق دی او له دې حقه د نجونو محرومول یې د افسوس وړ ګام بللی. ډاکټر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د ټولو هیوادوالو غوښتنه د نجونو پر وړاندې د تعلیم او تحصیل د دروازو پرانستل دي. زه د افغانستان د وګړي په توګه غوښتنه او تقاضا کوم چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بندېدلو په پریکړې د لاسره کتنه وسی. د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو د امر په اړه اندېښنه ښکاره کړې او د دې پریکړې لغندلو سره سره د طالبانو له مشرانو غوښتي چې پر خپل دې پریکړې لاسره غور وکړي. د او آی سی سازمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل مشر حسین ابراهیم طه لخلی لیکلی، که څه هم موږ له اوسنۍ د طالبانو له ادارې سره د خپلې همکارۍ سیاست ته ژمن یو، خو دا پریکړه غندو او د کابل پر واکمنانو غږ کوو چې خپلې ژمنې او عملي پریکړې یو رنګ وساتي او دا پریکړه بیرته واخلي. له دې پرته د ملګرو ملتونو د عمومي مشر په ګډون بیلابیلو چارواکو، د افغانستان لپاره د امریکې دواړو استازو او د بهرنیو چارو وزیر، پاکستان، سعودي، برتانیا او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو هم د طالبانو پریکړه غندلې او د نجونو د ټولو تعلیمي ادارو د بیرته پرانستلو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو په غبرګون کې له ټولنیزو رسنیو سره سره د افغانستان په مرکز کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم په تعلیمي ادارو کې خلکو احتجاج کړی او د پوهنتونونو ځینو نارینه استادانو له خپلو دندو احتجاجاً استعفا ورکړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندا محمد ندیم پر خپل ټویټر پاڼه د نجونو د پوهنتونونو د بندولو د پریکړې دفاع کړې ده او وایي دا پریکړه د خپل مشر ملا حبت الله خنزاده په امر کړې ده او دای پکې څه صلاحیت نه لري. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
په افغانستان کې د افغان طالبانو لوري د نجونو د پوهنتونونو د بندیز د بلوچستان د آی ټی پوهنتون کوټې زده کوونکي هم اندېښمنې کړې دي. د پوهنتون خزینه زده کوونکو له افغان طالبانو غوښتي که د افغانستان پرمختګ غواړي نو د نجونو د لوړو زده کړو لارې دي نه تړي. هغوی په دې اړه د ډیپی له خبریال حافظ الله شیرانی سره خبرې کړې. تاسو پام ورته راګرځو.
زما نوم نور سبا ده، زه بیوتون کې سبق یم، از انګلیش لټریچر تھرد سیمسٹر. افغانستان کې پنجونی باندې تعلیم درول دي، ٹھیک سو کدی پنجونی تعلیم درې د اغه ریزنز شې دي، مطلب چلو کتی تعلیم ورکمنګ نه غواړي، ات لیست انډر سو شان باندې کور اپ کوي، مطلب برکا کې دولار سي، حجاب کې دولار سي، کوئی ایجوکیشن کې سبق نه وایي، پتا تر طریقه دولار سي، ات لیست خپل ایجوکیشن حاصل کړي. ایجوکیشن روکنا دا سیدی فساد ایچ سیلف دی، مطلب دا به ته سبب یو ایجوکیټډ شې نه بیا به خپل فیمی شیر بیا دا برد څنګه ورکی اتن نو خپل اولاد دا څنګه مینرز او شهید خپل اولاد څنګه پر مختالیم مدا او شي ول شړی خپل اولاد دونه ټایم می دا ګټ ټایم شاته کو چلی زونه ور زونه سره چلی مدا او چی امپورټنت دی تعلیم ډیر زیات سی دی خپل شست ولا کی لیکن خپل کلچر کې اندر رہ کې مطلب پراپر انداز تولار سم خپل ایجوکیشن لازمی حاصل کی.
زمانم افغانا دا زه خپل افغانیم افغان ریفیوجیم په کوټه کې یم او زه خپل په یونیورسيټي په کوټه کې یونیورسيټي په سټوډنټ یم او زموږ دا اوس باندې د افغانستان د انجینرګان لپاره چې یونیورسيټي بند او سکولونه بند هغه زموږ په توان کې ده ځکه چې زموږ روان نسل باندې توان ده. موږ غواړو چې د حکومت او طالبان څخه چې انجینرګان د څخه چې نارینه حق لري انجینرګان هم حق لري چې خپل سبقونه وایي.
زمانم چې دی سیمل خان دی، زه خپل یو پښتنه انجلۍ یم او دا وخت زه کوئټا بیوټمز یونیورسيټي کې ولاړم یم. دې سیدا تعلیمي ادارې افغانستان کې بندي کړې دي، بایس دی و انجنونو ته تعلیم ورکړئ دي. انجنۍ تعلیم یافته کې دا ډېر ضروری دي د معاشري لپاره چې انجلۍ تعلیمو کې هغه نسل تعلیم یافته.
نو میمونه خلجی دی، زه د بیوټمز یونیورسيټي سیم تکتو کیمپس او زه د کمپیوټر انجینرینګ ګریجویټ پاس اوټ سټوډنټ یم. زه دا وایم چې د انجینو تعلیم په دا ضروری دی بولي چې اگر که زه خپل پرسنل سټوري راوخم چې پنځه خوانده یو زموږ ورور نسته، نو زما مور پلار دا غوښتل چې زما هر لور دی خپل پر ځای کامیاب سی بولي زموږ ورور نسته. زه دا نه یم چې چا ورور نه یم، مطلب هغه ډیره کمتر یو شی، مطلب چې موږ یو چا محتاج نه سو. خپل تعلیم حاصلونګ د هر انجینر فرض دی. زه غواړم چې زما رنګ څنګه چې زما مور پلار مش خوندي سپورټي مغټه خور لا کوي زه انجینرینګ بل بل شي ګرد خپل په فیلډ کې ماشاله روان دي که زه خپل ځان راوخم بایسته چې زه شزم که زه د بل انجلی د احساس وکم انجونو ماندی پر شو زماندی بای چ تعلیم نکی بند ولی تعلیم از غلط خبر نه ده نه تعلیم ته غلط در زکی پ پردکی پ خون چراوز خپل کوروس خپل تعلیم دی واخی مطلب بندونګ دای سغه نه دی چیرچ ته شز ایجوکیټډ کی اغه تعلیم حاصل کی اغه پر یو قوم چلوایس اغه پر خاندان چلوایس نو بای چ پ شو زماندی ګر سر تعلیم نسی بند پ پردکی دی راوز خپل تعلیم دی حاصل کی
VOA دی واغ پراوانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د امریکا د معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز هغه مطلب راخیستی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پوهنتونونو ته د نجونو په ورتګ باندې په لګول شوي بندیز لیکل شوی.
د امریکای یورپ او د آزاد نړۍ د زیاتره ملکونو په مطبوعاتو کې افغانستان کې د افغان طالبانو د حکومت لخوا په زنانو تعلیم د پاره یونیورسيټو ته پتلو د بندیز لګیدو په حق له خبرونه خواري شوی دي. د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې هم د زنانو یونیورسيټو ته د تعلیم د پاره د تلونه د منیکورو په موضوع د اخبار د زنانه خبريالي کرستینا ګولډباوم یو تفصيلي رپورت خور شوی دی. کرستینا ګولډباوم د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې افغان حکومت د نه پورز د جاری کړي خپل یو حکم ترمخې ذاتی او سرکاري یونیورسيټو ته د تعلیم د پاره د زنانو پتلو بندیز لګولې دي. اخبار لیکي چې د زنانو د حقونو د وهنې په لړ کې د افغان طالبانو تازه اقدام دی کوم چې بشک چې په کال 1990 کې د طالبانو د لومبي سقدري د حکومت یادګیر نه کوي. د افغان طالبانو په دې تازه اقدام په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د بشري حقونو او د یوې ښې حکمرانۍ د یقیني کولو لپاره د غربي ملکونو ټولې منسوبې په اوبو لاهو شوې دي. د افغان طالبانو نوي حکومت په تیرو هفتو کې شرعي قوانين دوباره نافذ کړی دي. په ګرد ملک کې خلکو له برسره عام د کوړو شرعي سزاګانی ورکول شروع کړی دي او یو تن له د خلکو په وړاندې د مرګ سزا هم ورکړی ده. کرستینا ګولډباوم خپل رپورت کې زیاتې چې په زنانو یونیورسيټو ته د تلو د بندیز لګولو خبر د اعلی تعلیم د وزارت لخوا د لړکی د لیکلې شوی یو چټه نه خور شوې ده. د افغانستان د اعلی تعلیم د وزارت ویان نیویارک ټایمز ته د دې خبر تصدیق کړی ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمی ویان خاغلی نت پرایس واشنگتن کې یو خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان طالبانو د خزو د تعلیم په حق لدانې وی فیصله ناقابل قبول ده او د دې نتیجې به د طالبانو په حق کې خي نوي. خاغلی نت پرایس په دې فیصله د امریکای لخوا افغان طالبانو لا د سم ممکنه زورنی ورکولو تفصيلات بیان نکړ. د زیاته کا چې دنیا د افغان طالبانو د سختدري د حکومت په نورو سختو فیصلو د وړاندې نه فکرمند و چې دې تازه فیصلې د نړۍ د ملکونو فکرمندۍ نورې سیوا کړې دي. کرستینا ګولډباوم خپل رپورت کې دا هم لیکلي دي چې د خزو د یونیورسيټي د سطحې د تعلیم په حق له د افغان طالبانو تازه فیصله د دې خبرې غمازي کوي چې د طالبانو د نن سختدري زړه په هغه میانرو طالبانو بر را روانه ده څوک چې دنیا سره د موجوده حالاتو مطابق للغواړي. کرستینا باوم نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې افغان طالبانو تیر کال اگست کې په اقتدار کې دراتلو نه پس خزوله د تعلیم او د روزګار د حقونو ورکولو لوزونه کړی وو، خو رستو دوی د طالبانو دننه سخت دریزه طالبانو ته تسلیم شول او د خپل لوزونو نه ووړیدل. کرستینا لیکي چې په سخت دریزه طالبانو کې د افغان طالبانو ستر روحاني مشر مولا هیبت الله اخونزاده هم شامل دي، څوک چې په قندهار کې ناشته او د تعلیم او د لا تعلیم د محکمو په شمول د نورو محکمو د نن هم په اعلی اوهدو د خپل خوخ خلق لګی. مولا هیبت الله اخونزاده خپل فیصله انتهایی سغدری د عالمانو سره د سلام مشورونه پس کړي.
د وی او ای دی واغ پراوانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
کودا وایس اف امریکا دی ودا د خبر پختونخوا حکومت د استخباراتي ادارو لخوا مرکزی حکومت د پختونخوا د ترګری عزت څنګه سی ټی ډی په اړه وړاندې کړی شوی راپور رات کړی او ویلي دی مرکزی حکومت د امنیت په ځای کولو په موضوع سیاست کوي او د صوبایي حکومت مرستنه کوي. هغه ویل د امنیت په ځای کولو ځمواري یوازې د خیبر پختونخوا نه بلکې د مرکزی حکومت هم جوړیږي. هغه زیاته کړی سی ټی ډی پولیسو ته د روزنې تخنیکی مرستو او د نورو ټولو وسایلو ورکول باوري کړي او بودیجه هم ورته زیاته کړي ده. نور تفصيل د فرید شنواری پر راپور کې اوري.
خیبر پختونخوا حکومت د وسلوالو لخوا د بنو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو څنګه سی ټی ډی په مرکز د برید او چارواکی یرغمال کې دوه پیخه د مرکزی حکومت ذمہواری بللې او ویلې دي په هیواد کې دننه د سکیورټی یا امنیت د ټینګار ذمہواری مرکز جوړیږي. هغوی ویلې د بنو د پیخې په اړه نشي ویلې چې څومره کسان پکې مړه او ډوبل شوي دي، خو لا به د پښتونخوا پولیس او لا به د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر دغه معلومات خلکو سره شریکوي. د داخله چارو په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار بابر سلیم سواتی خبریالانو ته ویلي مرکزی حکومت د دغه پیښې په اړه غیر سنجیدګي ښکاره کړې ده.
ہم نے تو اس پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کرنے اور اس کے ہر کونے کو ڈیفینڈ کرنا ہے.
خوبا دے پاکستان او دے دے ہر یو گٹ دفاع کو او خیبر پختونخوا کی یو سل او نہ نہ زیاد پولیس دے طرح کرے عزت جنگ کی پروان کال کی ملشی وی دی. مرکزی حکومت باید دے خیبر پختونخوا دے پولیسو استائن اوکڑی خود دے پزی غند نہ کئی. کم پولیس چھ بتا سو دوستو کی داران پنوم یادول ہغی نند طرح کرے مخنیسی طرح گرو سرا جنگ کئی ستاسو دفاع کئی او تاسو ی غند نہ کوی. مونږ د تر هغه عزت سانګه سی ٹی ڈی جوړو او منظم کوی.
هم اسټابلیش کر رہے ہیں سی ٹی ڈی ڈپارټمنٹ کو.
د دسمبر په 28 د خیبر پختونخوا وزیرانو په پیښور کې خبری غونډې ته په وینا کې د مرکزی حکومت لخوا د سی ٹی ڈی پولیسو په حق لا رپورٹ رد کړای او ویلي دی سی ٹی ڈی پولیسو ته تربیت او ټول وسایل ورکړای شوی دی. د اتوار یا یک شنبه په ورځ وسلوالو په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو څنګه سی ٹی ڈی په تاړه بریت کړی وو او پکې پولیس چارواکي درې ورځې یرغمل کړی وو. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف رسانه او ته ویلي خیبر پختونخوا پولیس د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په لړ کې چمتو دی.
دا خو ترهګرۍ ده او دا خو لکه یو ډیر منظم گروپ سره زمونږه مقابله ده او دا جنگ د اوس نه نه داد کې شوی شلو کال نه روان ده او د دې جنگ شکلونه په مختلف اوقاتو کې بدل شوی. کله یو شکل کې راځي کله بل شکل کې راځي. نو زه بیا دا خبر وکم چې ردی د پاره سمره هدا پورې جامع منصوبه بندي جوړې دي لشي امونګه جوړه کړي ده. دا غي په مقابله کې مونږ له جامع یو خپل افورټ سم کو خو یقینا داسې حالات ضرور پیدا کیږي کم سے کم چې تر هغه اگر کامیاب شي. خو یو خبر درته کوم لس داسې واقعیات دي چې هغه مونږه مخنیوي کړي هغه په میډیا کې ځکه ناراضي چې داغي اپریشنل ضرورت دي.
د ګولیا دوشنبه په ورځ د پاکستان استخباراتي ادارو وزیر اعظم شهباز شریف ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه سی ٹی ڈی په حق لا یو رپورت وړاندې کړی وو او پکې ویلي وو سی ٹی ڈی په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د مخنیوي وړتیا یا استطاعت نه لري. په دغه رپورت کې دا هم ویلې شوی وو د مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ سره سره د خیبر پختونخوا حکومت توجه د سی ٹی ڈی استطاعت یا وړتیا لوړولو باندې نه وه. فرید شنواری، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان صنعتکاران، تاجران او چړونکو وای د تیرې څمو دینه د دغه هواد اقتصادي اشارې منفی دي او د کې د هر ورځې په تیرېدو نور هم زیاتوالی راځي. د سرحد چمبر اف کامرس مرستیال صدر شاهین حسین دیوی ته ویلي که د نورو سیمو صنعتکاران د ناسمو حکومتي اقتصادي پالیسیو له امله ستونزو سره مخ دي، نو پښتونخوا کې سوداګر او صنعتکاران د خرابو امنیتي حالاتو نه سر ټکوي. په دې اړه نور حال د ډیوی د خبريال مدثر شاه په ریپورت کې.
د پاکستان صنعتکاران او تاجران د هیواد موجوده اقتصادي وضع اندېښمن کړي دي. دوی وايي اقتصادي ټول اشارې منفي دي. روستر بل د عام استعمال سیزونو بایو کې اضافه روانه ده. د بهرنه د خامو شیانو پر اغوختو د حکومتي بندیز له امله پیداوار کې هم کمی لیدل کیږي او تیار شوي مصنوعات بهر هیوادونو ته لیږلو کې هم کمی راغلی دی. پښتونخوا تاجران دریځ لري چې د هیواد د نورو برخو صنعتکاران او تاجران که د حکومتي ناقصو اقتصادي پالیسیو له امله ستونزو سره مخ دي، نو دلته د امنیت وضع د دې مشکلات سیوا کړي دي.
د مختلف ذرایو نه ورپسې ټلیفونونه راځي، هغوی ته په مختلف نمونو باندې پیسې غواړي، هلته پریشانه دي، بل خوا ته روزګار نشته. د دې ځینې هم یو تعداد تاجران په دې هڅه کې دي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او هجرت وکړي. نو دغسې د کراچۍ او د لاهور نه هم تاسو وکتل چې ډېر زیات خاندانونو هجرت وکړو.
وایي اکثرو صنعتکارانو د خارج نه دراغوختل شو شیانو باید لکونو ډالرو په حساب بینکونو کې جمع کړي دي. شیان کراچۍ بندر ته رسیدلي دي خو بینکونه نه دی ته ایل سیز جاری کوي او نه دی ته خپل ډالرې واپس کوي. نو صنعتکاران مجبور دي چې د هر یو کنټینر په سر یو سل شل ډالر د ورځې کرایه ورکړي. خو بیا را څرګندوي که دا حالات جاری و نو د هیواد باقی پاتې صنعت به هم وتړل شي. بل پلو ته اقتصاد پوهان وایي اوس نړیوالې مالیاتی ادارې هم په مونږ باور نه کوي.
زمونږ کم انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشن سره کم اگریمنٹس مونږ کو نو دا اغیر ریکارڈ هم زمونږ سره ډیر خنه دی. بیا مونږه په وخت خوچون کې مونږه ته د پیسو ضرورت نو دا یال ټول کنډیشنالټیز مونږه اومنو. خو بیا لیټران رورو مونږه دا اغینه پشا باندې ځو. نو مونږه همیشه د پاره هغه کار کو چې قرض اخلو د نستا د پاره خو بیا کو په مستی.
سیڑون کی وای ہر سوک د پاکستان اقتصادی اشارے مثبت نه دی. خو پاکستان د درویش کروڑا خلکو په جوهری وسلو سنبال ہے واد دے. نو د دیوالیا کی دو مخنیوی به تر ډیر حد نړیواله اداره کوي. ځکه چې کدا سکیږي نو د دې منفی اغیز به صرف پاکستان نه بلکې د نړۍ د نورو ہے وادونو په اقتصاد او سیاست هم وی. د همکار هاشم علی سرا مدثر شاہ وائس اف امریکا ڈیوا پیښور.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په اوکراین د روس د زورګیری تر مخې اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو او مظلومانو سره د انصاف کې دوه غوښتنه کړې ده. په اوکراین د امریکای د حمله نه همیاشتې او شوې په دې موده کې د روس فوج په اوکراین کې په زرګونو بیګنا خلک وجلي یا جوبل کړي دي. د اوکراین 1.3 کروڑ خلک بې کوره شوي دي. د اوبو او د بجلی د رسد غونډې د بنیادي اډانې وسیلې یې هدف کړي دي. هسپتالونه، سکولونه او د عامې استوګنې ځایونه ویشتي دي او تاریخي ښارونه یې لوټي کړي دي. د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې په عالمی سطح د جرایمو په لړ کې د انصاف دپاره د امریکې مقرره خصوصي زنانه استادې بیت وان شیک خپل یو بیان کې ویلي دي چې په اوکراین شوی زورګیری کې د اوکراین په هر هغه سیمه کې په منظمه طریقه جنگي جرمونه کېدل شامل دي چرته چې د روس فوجونه اچولې شوي دي. سفیری میرمن وان شیک دا هم ویلی دی چې مونږ ته معلومه شوې ده چې د روس په ولقه کې پرتو عامو خلکو او په جنگي قیدیانو باندې نه یوازې سخت تشدد کیږي بلکې د دې تشدد د پټ ساتلو کوششونه هم کیږي. دې زیاته کا مونږ له داسې خبرونه هم راغلي دي چې عام خلک په داسې حالت کې پتی زندې وجلې شوې دي چې لاسونه شاته تړلې شوې وو او مونږ داسې مړي هم لیدلې دي چې د زور زیاتی کېدو نخې پی موجودې وي. سفیری وان شیک خپل بیان کې دا هم ویلی دي چې په خلکو باندې په جنسي بنیادونو بوګنوون کې ظلمونه کیږي چې پکې خلو او ماشومانو سره د جنسي تیری کېدو واقعیات هم شامل دي. د اوکراین د ستر سرکاري وکیل دفتر د وړاندې نه په زرګونو داسې واقعیات په ګوته کړی دي چې هغه د جنگي جرمونو په شمار کې راځي. د روس د حکومت په باب له دا خبرونه هم راغلي دي چې د اوکراین په خلکو جسماني او نفسیاتي اډون بلون تیری چې پکې د سرسری مقدمو چلولو ورستو د خلکو د پانسي او د ماشومانو په شمول په لوی شمیر کې د اوکراین د خلکو روس ته د لیږلو واقعیات هم شامل دي. روس ته لیږلی شوي ماشومان د روس کورنو سره په زبردستۍ سره په جون کولو مجبورولی شي. دا خبرونه د اوکراین په هر هغه علاقه کې د تشدد او د زور ظلم منظر پیش کوي چرته چې د روس فوجونه تلی دي. د روس فوج هم دا قسم تشدد او زور ظلم په چیچنیا، شام او جارجیا کې هم کړی دی. امریکا په اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو د تحقیقات کولو د پاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو یو شمیر کوششونو مرسته کوي. په دې کې د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت لخوا روان تحقیقات هم شامل دي. اوکراین د دې عدالت اختیار منلی دی. په اوکراین د ټینګ نظر ساتلو د پاره د متحده قانونو یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی او د بشري حقوقو په باب له د متحده قانونو یو دفتر د اوکراین د حالاتو برابر څارنه کوي. یورپی ملکونو او خلکو د یورو جست نومي نتورک د سوری لاندې یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. یورو جست نتورک اوس خپل ترمیمی قوانین وضع کړی دي. د دې تر مخه به یورو جست نتورک د جرایمو بین الاقوامي کمیشن ته اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو ثبوتونه پیش کولی شي. دینه علاوه امریکا د اوکراین د ستر سرکاري وکیل دفتر سره په اوکراین کې د روس د روانو ظلمونو واقعیاتو له د دستاویزي شکل ورکولو د پاره هر ممکن امداد کوي. دا ټول کوششونه ډیر سودمن او اهم دي. ټول دنیا یقینا چې اوس په اوکرين کې د روس د ظلمونو د تپوس کولو په اهم نقطه یو موټی شوی ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوريال وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخامنه خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پله الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.